ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپله دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ګریف صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای، ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري، چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونو وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. د غدري ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټران ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کېږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه ورسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد دوی په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي، ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړې دي چې لغنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سیاغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې د غزان سره مخک تر مخک د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخ ته بوزي چې هغه مشوم ته سخت تمام نه سي ولا اگر کوم موضوع سختي دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې نه تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشته در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنه کې زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس د په یو میتود درسي باندې مخته دي او دغه تجربه زموږ خون کې کړم نه ده زموږ خونکو یوازنی تجربه یا تاوتریخوالی تجربه کړې ده کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو منفی اړخ مخې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کېناسته په دې معنی چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده ولې استاد داسې قیاس کې د شاګرد ماته متوجه ده نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي له میتودونه استفاده ونه کړي او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کې نه چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي هغه په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروفه کاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوالې ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر ځوانان په دې هیله چې یو مناسب دنده ځان ته پیدا کړي خپلې هڅې کوي خو دا دوی په منځ کې داسې ځوانان هم شته چې لا هم وزګار ګرځي او چرته مقرر شوي نه دي دا ځوانان د کاروبار او پیسو ګټلو یوازینۍ لاره دا بولي چې لا نورو سره کار وکړي او دا هڅه نه کوي چې خپل ځان ته یو کاروبار راپیل کړي د شخصي کاروبار له ناکامۍ څخه ویره د یوې ښې طرحې او مالي ملاتړ نه درلودل او د ځینو کارونو سپک ګڼل هغه عوامل دي چې ځوانان خپل کاروبار پیلولو ته زړه نه ښه کوي خو دندې هم د بېلابېلو عواملو له کبله نه ورکول کیږي او د دوی ډیر وخت په وزګارتیا کې تیریږي عبدالحق هغه ځوان دی چې ډېرو خواو ته یې لاسونه غورځولي خو وایي د تجربې د نه درلودلو په خاطر دنده نه ده ورکړل شوې او د خپل کاروبار د پیلولو هڅه یې هم نه ده کړې
زه په خپله د دې تجربې شاهد یم له ژورنالیزم فارغ یم ګوټ ټو ګوټ ګرځم رسنۍ پر رسنۍ ګرځم چې کله ورسم سی وی ورم د تا کاري تجربه چیز ده نو شاید زه استعداد ولرم خو څوک مې دې ته نه پرېږدي چې خپله کاري تجربه ورته وړاندې کړم زه په خپله له دې ستونزې کړېدلی یم په ما راغلې د داوس هم په همدې ستونزه کې یم
د کابل اوسیدونکی عبدالرحیم هم په دې نظر دی چې یو شمېر ځوانان د خپل روزګار د ښه کولو لاره له نورو سره په کار کولو کې ویني او د خپل کاروبار د پیلولو لپاره هڅې نه کوي
ډېر ځوانان دي چې موږ وینو چې پانتون نیم لوستي وي ښه لیاقت هم لري داسې نه چې لیاقت نه لري خو هغې دا هیلې وي چې یعنې موږ د په غټو پوزیشنونو باندې ولګېږو یعنې موږ د غټو رتبه لاسته راوړو په کور پراته دي وایي چې نه موږ ته د کور ته کار راشي خو داسې خو نه کېږي دا ناممکنه ده چې تاسو څوک کور ته راشي چې راځه موږ سره کار وکړه ته به هلې ځلې کوي تر څو چې ته هلې ځلې ونه کړې نو تا ته ثمره نه شي لیدلې هلې ځلې چې وکړي انشاءالله نو د هغې ثمره به تاسو ووینئ
شخصي کاروبارونه له ډېرې ابتدایي مرحلې څخه پیلېږي او وروسته پرمختګ کوي د دنیا ډیر شتمنو خلکو خپل کار لا ډیر کم سرمایې او امکاناتو را پیل کړی چې وسی سرمایې راټولېږي نه. خو محمد ارشاد وایي په افغانستان کې ډیر ځوانان دا ځان ته شرم بولي چې یو وړوکی کاروبار را پیل کړي.
دلته تربرونه دي د افغانستان، خو دا حالات داسې ټول خپل ځان کم نه راوړي. باید تربرون زکام راسم هغه پورته زکات یم. دا خبرې دلته افغانستان کې ډېرې دي او ټول ځوانان د دې خبرو سره ضد کوي چې دا څنګه نما دي تر زه نمانه پورته شو، یاد مانې ماما زوی دي مانه پورته شو، یاد خاله زوی یعنې اما زوی څنګه هغوی وظیفې ولري او زه به کار شوانی کوم.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر ملک سهار چې په ډېره ځوانۍ کې د خپلې کمپنۍ څښتن شوی او د شلو په شاوخوا کې نور ځوانان هم کار ورسره کوي وایي که ځوانان غواړي د خپل کاروبار څښتنان شي نو دا ښه ده چې دوی هر څه وګوري او بیا پریکړه وکړي چې کوم کار وکړي.
ښه به دا وي دی ول ښه ماهره وي، دوم فرصتونه وګوري، ستونزو پسې وګرځېږي. مثلا تاسو هر سیکټور کې تاسو هلته سلګونو ستونزې را یو ځای کړي، ورباندې فکر وکړي، د نورو کار د نورو بزنسونه دغه نقد کوي کورې څنګه کوم ستونزې ده هغه تاته زمینه مساعده څنګه کولای شي د هغه ستونزې مارکیټ کې یا به کار یا به هغه برخه کې موجود دي لغون ته استفاده کړي. یعنې دا کار احساساتي نه ایستو، یو هفته یو میاشت یو کال کار کوي او نورې پرېږدي.
د پیسو نه درلودل هغه ستونزه ده چې ډېر ځوانان یې د شخصي کاروبار د راپیلولو په برخه کې کوي. خو د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید قیاس سیدی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز لري.
ګوري که یو ځوان یو تر هزار سره ولري اډیا ولري خو اډیا ده څه دا اډیا دي دا واخلي یو خپل خپلوان یو دوست یو اشنا یو ملګری یو دوست یو همکار هغه سره شریکه کړي چې زه دغسې یو فکر لرم یا د مشارکت په نوم دي یو کار وکړي. کنه دا دلته افغانستان کې یو بد خبره مشهور شوې ده چې شریک کاروبار به یې نه کوي. ټول دنیا معاملات تعاملات په شراکت مخ سره ونی، اما کنټرول به دی، اما پروتوکول به دی، اما خطونه به سره لیکلي وسی. تجار د خصوص سکتور خلک دوی د منفعت په نظر کې نیولو سره چا سره مرسته کوي. نو تاجر له زر افغانۍ څه کې لس لکه افغانۍ درکوي، شل لکه سل لکه درکوي، اما اډیا به ایستایي ته ځان سره بیخي شریکي نیمې ستا وي نیمې زما.
ډېر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن له ستونزو سره مخ شي نه یې پیلوي. خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډېر نور څه به ترلاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي.
که څه هم سړی که ناکام هم سي ولې په دې ارزي ته دا تجربه وکړي ځکه ډېر څه په لاس درکوي. یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده چې موږ همیشه د ښوونځي او پوهنتون دا ډول روزل شوي چې موږ باید له نورو سره کار وکړو، موږ باید د یوې ادارې برخه واوسېږو، موږ باید په یو جي کې کار وکړو. موږ دا حتی په دغه ټول د ښوونځي او د پوهنتون په دوره کې موږ ته حتی دوه لیکچر په دې ډول نه راکول کېږي چې موږ خپله څنګه یوه ایډیا رامنځته کړو. یعنې په ټول کې ذهنیت یو ډول په افغانستان کې دې برخه کې نشته. دوم ډېری وخت دې عملا محیط ویني چې خلک ولا دې برخه کې ناکامېږي. ولې د پلانکي تجربه زما تجربه فرق کوي، د هغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي، د هغه ایډیا او د ما ایډیا فرق کوي. که ته یوه ایډیا ناکام هم کې تا ته د سلو نورو ایډیا او الهام راځي، ته نور فرصتونه پیدا کوي، ته نور خلک پېژنې، نو په ټوله کې ته دوم کار کامیابېږي. معمولا خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامه یي، ما هم اوله دومه ناکامه کړې وه خو درېیمه مې ډېر ښه کامیابه کړم. یو دلیل دا و چې هغوی نه ما کافي اندازه باندې ګټه واخیسته او دا فکر مې ورباندې نه وکړ چې یوازې اول ایډیا ولاړه. ډېری وخت اول ایډیا کېدای شي ممکن ښه نتیجه ونه کړي، مونږ ته د نورو ایډیاوو الهام درکوي.
استاد سید قیاس سعیدی وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي.
خپل دې باید خلاقیت وکړي، هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي، مهارت چې لوړ نه کړي خو نه چلېږي. اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده، دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراز سره وګوري، فکر غواړي، دا برنامه‌ریزي غواړي، یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو. نو دا ځوان باید مهارت زده کړي، خپل نه پېږي، نور وګوري چې فلاني کمال تعقیب کوي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ.
دا چې ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلولای شي او په کاروبار کې د پرمختګ لپاره باید کومو خبرو ته پام وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي. یو یې هم دا کېدی شي چې ځوانان دې په خپله مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي. تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسې په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 300,000 محصلین فارغان وو، اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کول چې 300,000 نوي کارونه رامنځته کړي، ایجاد کړي. نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي، هم دوی په خپل په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانان ته هم د کار زمینه برابر کړي.
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي، سوداګري وکړي او ګټه وکړي، خو پیسې نه لري. آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بیا پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي؟
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي
نه؟ او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دې څنګه یو کاروبار پیل کړي؟
تاسو فکر وکړئ ښه د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر چیرې دی؟ تجار هغه څوک دی چې رفتن سرمایه لري، پیسې لري، هغه پیسې په کار اچوي یا تجارت کوي، صادرات واردات کوي. که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي، هغه آسان کول چې دوه درې کورونه ورباندې واخلي، په کرایه ورکړي، دام یو کاروبار تجارت. متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري، مفکوره لري، په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري، یو ارتیا ګوري، هغه ارتیا د پاره دوی د حل لار پیدا کوي او هغه د حل لار اقتصادي کوي، یعنی تجاری کوي. انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي، $1,000,000 جوړ کړي. ډېر کسان موږ پیژنو، مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي، مارک زاکربرګ کول پیسې درلودل چې فیسبوک یې شروع نه درلوده، اما د ده آیډیا دونه موفق وو چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي. په اقتصاد کې یو اصطلاح په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه. په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته، خلک هر څوک لري، اما نه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي. که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم، ښه آیډیا لرم. ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي.
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي، څنګه را پیل کړي او کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي چې کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي چې کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق ته نه وړاندې کوي. ډېر د ځوانان سره د مخامخ شوم چې ما سره خپل مفکوره شریک کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو. نو زه ورته وایم چې که 15 کاله مور باندې فکر وکړي، فکر کول تهونه کول شي نورم فکر زته ایجادې په عمل کې شور باندې کارونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهې چې دا ایده دې روشته هم تطبیق ورده کنه. دا نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایده چلری، دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایده څنګه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایده کولی شي چې وشا ایده، مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډېر دسي کسان ستاسو د ادارې ست چې دا ایده بزنس کانسپټ یا تجارتي طرح ته تبدیلول لکه مرسته کوي. دریم مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای څخه باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملی پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایده لري اول کار چې دوی کوي دفتر نیسي، بیا یا دسی کې چې عاجل یو ویب سایت اوسه جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډېر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانه باندې مصرف نشي، خصوصا هغه ځوانان چې پیسې نه لري. باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه وکړي، خپل ایده پخه کړي، په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو، بزنس په خپل شو ودرېد، عاید رامنځته شو، بیا کولی شي دفتر هم ونیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت داشان جوړ کړي. نو په ټول کې باید دوی ډېر کوشش وکړي جرأت وکړي. که تاسو وبیرئ چې دا کار نه کیږي، دا کار ستونزه لري، دا شان لري، همیشه خی بس باید سړی کور کې کښېني، نو ستونزو د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ترته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جینیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوچنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو، یا ورته والی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنی چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو، دغه تر مخه نور ډېر پوهان راغله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی راولاړ سو په 1868 میلادي کال کې. دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کېږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنې وایي یو چا ته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغیرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کېږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادېږي. جینونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار یو د مور دی او یو د پلار جین دی چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جینونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کېږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپه لاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنې حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادېږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادېږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماټیټ په نامه سره یادېږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړې دي یا 46 عدده دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دوی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ دا برخه چې د سنټرومیر په نامه سره یادیږي او نور کنه وګورو دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان ای جوړښت دی، ډي ان ای ډیر سره پیچل شوی ده، ورسته دا کروموزوم را باندې ستکړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په شوزو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارنو کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا غیلاتی کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري؟ هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي للمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجوداتو څخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځ ته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو که چیرې دغه عملیه کمه رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعاله کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنی ذره ده، وایي که چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري، د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي، هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګه جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګه خپره کړي. هڅول شوي یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې وو هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی سي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید د خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید، همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتیګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتیګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي، یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي، او د سانتیګرید څخه په 35 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتیګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 35 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه هم په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای سي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتیګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 35 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتیګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 35 څخه تر 50 درجو سانتیګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندي موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیاتی ترکی پوسته چاپیریال هوا صافوي. د زیاتی ترکی پوسته چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیاتی ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریت او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیاتی ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیاتی ترکیب شتون ونه لري دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات څه کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټولو ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د زیاتی ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1823 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون ومند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون ومند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1824 کال کې کاهن سو. یعنې د دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ د دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1823 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پریازي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند له لاسه ورکوي، هغه وخت بیا خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1843 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مدل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کوي، مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې مندل د خپلو تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی و. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی، د دې تر څنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي، چې پر همدې بنسټ یا په همدغه دلیل مندل د خپل تجربې لپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده، چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده، د هغه د دانو انکشاف، د دې تر څنګ د هغه بڼه شکل، د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده، مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې تر څنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و، یعنی کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و، بلکې هغه په خپله تجربه چې وي پر هغه باندې باور درلوده، تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول، یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطي چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطي مخنیوی وکولی سي. څلورمه مسله دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې، ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. راځو د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لاندې کړلې، یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه، یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندۍ موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندۍ موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري، یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. دریم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاء د عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د القاء عملیه صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي، یو شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل علیل کېدای شي چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب پر امایت کړه، او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب پر امایت کړه. اخیری فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته، چې د مندل لومړی قانون چی شو. دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ کریکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و، یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي، یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برزیت او مخفی په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت لمخ سره توپیر ولري دی په خپل کې سره تزویج سي د هغه اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغه دوه صفتونو څخه یو پټ پټ کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل شو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي، هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو